السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو وروستي راپورونه او اندېښنې رد کړي دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په بادغیس کې دو زلزلو لک تر لګه شپږویشت کسان وژلي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي او د اوکراین پخوانی ولسمشر د تورونو د سپیناوي لپاره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لک تر لګه شپږویشتو کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قریناو ختیځ په 1.3 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې دي. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان سائق د شپږویشتو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بېوزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کېږي، له دې مخکې هم څو زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا ډیورن پر کرخه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړ. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورن کرخه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسأله ده، له اغزن سیم سره مخالفت لري. پاکستان چې دا کرخه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرخه 94% کار بشپړ کړی دی. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمی ویلي په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسیون په خوانی رئیس او ازبک ټبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. د روح الله په نوم د میمنې ښار یو هټیوال اوس ویلي چې وضعیت بیرته عادي شوی.
نن آرامی ده، څوک پر چا کار نه لري، پر چا ظلم نه کیږي، خو ستونزه دا ده چې کار نشته او خلک وزګار دي.
په فاریاب کې د تیرې اونۍ په اعتراضونو پسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان په هیڅ یو ځای کې به اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. ویل کېږي چې په فاریاب کې په اعتراضونو کې 2 تنه وژل شوي، خو دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وایي له زندانی کېدو یو کال تیریږي، خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او له خپلو پلویانو غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون په خپل انسټاګرام کې یو بیان کې ویلي چې نه غواړي هغه خلک چې د ده په خبره صادق دي په ویره کې ژوند وکړي. هغه له خپلې میرمنې سره د زندان په جامو کې یو تصویر هم ایښی دی. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت تور او سپین کړی او ورسره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کیف ته ورسید، په هوایی ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې ویل چې له خپل ځان څخه د دفاع په خاطر نه، بلکې له اوکراین څخه د دفاع لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بدمعاشۍ په وړاندې ولاړ دی او په پوره ځواک دفاع کوي. او د پولند د فوټبال وتلې چیرې رابرت لیواندسکی د 2020 کال د نارینه و د فوټبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی وو، دغه لقب لیواندوسکی ته ورکړل شو. درې دیرش کلن لیواندوسکی د پولند په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبې کوي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دغه لقب خپلوي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوټبال وتلې څیره لیونل میسي او مصري فوټبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. کوالی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي د ویپانه پته ده azadiradio.com پر ویپانه سربیره زموږ د ورځې خبرونه راپورونه او دغه راز ویډیوګانې او انځورونه زموږ په فیسبوک پانه کې هم کتلی شي. هله دا د فیسبوک پانه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio. راځو د خبرونه د لاندې خبري برخې لمړني مطلب ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او وایي په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژونده بې برخې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلوایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخ ته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابت کړی چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جاړې دل او نور خطرونو سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق د خلکو خوندې سي دي نه باید ول څوک سترګي پټي. البته د خو مورید هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي موږ ته متحد او ټول ورکول کې همدارس د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او ته مساعد سي.
که څه هم د خو او جنود حقونو په اړه خاغلی مجاهد او نور طالب چارواکو لدی مخکې هم ورته څرګندونه کړی، خو تر اوسه نه وازدا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې ورستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د خزو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې ورستیو کې په یو لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر خزو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزو کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان خزی او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډیرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان خزی په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر خونځي او سوداګري پورې مشغولي وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس یې وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تیریږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ښځو د حقونو له موضوع ورزو یوې بانکي موضوع ته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې څو ځله د صرافۍ اتوماتو ماشینونو ته مراجعه کړې، خو لا هم د ماشینونه نه دي فعال شوي.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالېدو په وړاندې چې کوم ستونزې پرتې دي هغه هواري کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 400 ډالر د صرافۍ د اتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسائل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زته زم کې د سی او سو ورځ کې زمونږ د غوند او ای تیم ماشونه فعال سي.
کڅ هم د عزیزی بانک د اتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګیو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
د سورزو کې د عزیزی بانک ایتم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه، نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامی امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي، ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامی امارات رول ډیر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې د نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یوه مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخامخ شوی. وړاندې لولو د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او خلک د امریکایي چارواکو د هغو ژمنو ښکار شول چې د آزادۍ او ساتنې په اړه یې ورکولې. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخواني جګړن میټ نیلسون خبرې راخیستې چې ویلې دي زموږ کار پای ته نه دی رسیدلی. نیلسن چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو د تخلیق په بهیر کې هم شامل وو ویلي دوی باید د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي چې افغانستان کې پاتې دي. د د په وینا دا مهال امریکایي پوځیان کار کوي چې له افغانستانه د خپلو پاتې اتباعو او هغو کسانو د ایستلو خوندي لاره برابره کړي چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې تیر کال د اگست 15 تر روسي نیټه پورې د کابل له هوایي ډګره د خپلو همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د تخلیه چاره تر سره کړې چې ترڅ کې شاوخوا 1,40,000 کسان وایستل. ډیلی پاکستان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف د سفر په اړه یو مقاله لیکلې چې ټاکل شوې نن سه شنبه تر سره شي. د ورسپانې په باور لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د ورسپانې په لیکنه دا سفر به دوه ورځنی وي او ترڅ کې به یې ښاغلی یوسف له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او تمرکز به یې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو وي. د ډیلی پاکستان په مطلب کې راغلی دغه پاکستانی پلاوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه کابل ته سفر کوي چې په وینا یې لنګدې به د خلکو اړتیاوي او وضعیت و ارزوي. په دې ورستیو کې پر ډیوران کرخه د اغزن سیم لګول هم هغه څه و چې په ننګرهار، کونړ او هلمند کې د ځایي طالبانو له مخالفت سره مخامخ شو. ډیلی پاکستان ویلي دغه پاکستانی پلاوی به کابل کې له طالب چارواکو سره پر ډیوران د اغزن سیم پر درولو هم بحث وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بڼ بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بڼ ډیر دقیق او ډیر سم ده.
د ارواخا تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تیر اونۍ د ژوند پور پرې کړ له پروفیسر نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره غږیدلې یو.
په دې خبره کې چې کوم سړی مونږه کې خو ده نو دا صرف یو سړی نه دی بلکې دا خاوره کې مونږه مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه پړل شوی کتاب په اړه راته غږیږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د سوابۍ په کوزه مانیری کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی و او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې خو ډیر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وای ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن و. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه د مشاعرې ستاینه وکړه او وی ویل چې دا سخ کله شیرونه یې پکې واوریدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندې کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوی او دوه څلوېخت خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوی چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د آزادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړې.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یوه روغتون کې له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، سل ځلې کشنه واخه زما له ګوره ووتل. خو آیا د استاد له وفات اته کاله وروسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو، کره کتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلي له آثارو سره وفا کړې کنه؟ د استاد د غزل بڼ ګلانې پاللي کنه؟ آیا اوس هم په ماته شپېلۍ کې نغمې غږول کیږي او آیا په کوچي ملا پسې څوک اقتدا کوي کنه؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین و چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شیرونو او د هغه د شیرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم و چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوکړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي: هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړیزو مقاصد لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړې وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه غنی چې لر ډیر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بے مثاله بولی.
پسرلی صاحب خود شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډیر قحط ته داسې خلکو شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعری وه. په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده، په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول یا د امن او د کتاب خبره کول دا ډیره ګرانه وه او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي نو دوی شاید تسلسل غنی پسرلی صاحب ما په خیال داسې بنی ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی کېدای شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري، شاید چې څنګه پیچلی دی او څنګه تصویرونه ښایي دغسې پسرلی صاحب هم لري، خو د دوی بیا په کلام کې هغه عمره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شاید لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوږه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري هغه شاید سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي. پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده او دغسې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول یا د کیسې په دغه باندې پوره دي معیار باندې، بلکې ژبه یې هم ډیره زیاته خوږه ده. یعنې که څوک ښه نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي. او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي هر ځل یې نوې معنا ورغوندي، لکه په نوي انداز کې راوړي. ډیر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مزامین چې دا غزمن شاعران راوړي پسرلی سے بشرلی هغه بیخی جدا راوړي، لکه یو نوې انداز ورکی، نوې معنا ورکی، او د شاعرۍ محیط یې بیخی جدا دی. هغه په انګریزي کې چوتوي چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شایدا د لارې لاروی نه ګڼي او د خپل لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شایدا د یوه بڼ یعنی هندي مکتب ګلان بولی.
زما پان د شعر د ټولمنلي تعریف لمخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتلا په هندي سبکې بارز او جوت دی. د دې سب شاعران که څه هم د شعر په ښکلایي اړخ ډېر باورمن او ډېر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالی، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهنی ذکر شوی مسولیتونه هم نه هیروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شایدا تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استاد او نازک خیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطحه د دې سب بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپله شاعرۍ کې د مداول مثل جالبه او کوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي. د استاد ټولې کلمې، کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګ سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بی دل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بل بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمیلي، د خوندورو نظمونو تر څنګ د په سلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولای شو چې بې حد موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د په شاعرۍ کې را پیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد مو نه یې لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روان پوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ایږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سیل واستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله وو هم چا نه دی لوستی، یعنی څنګه چې لوستل پکار دی. لوستل نه معنی دا نه ده چې هیچا به نه یې لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی معنا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی، یعنی ډېرو کمو خلکو لوستی وو، یا چې په صحیح معنا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه کې چې لټون یې پسې پیل کړ. چې استاد وو نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق وو، او اوس هم هغه صورتحال دی، یعنی داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي اب خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه پر لوړ نه دی، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شاید نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بلې لتې کېدای شي دا هم چې هغوی داسې د شهرت یا د ځن ښودنې شوقي نه وو. تګ راتګ یې هم ډېر کم وو، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ راتګ یې داسې ډېر نه کوو، په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان وو، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږې نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهونې مهنت وي، چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې دی. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې یا د هغوی د مرګ مرګ نه دوه درې کاله پس نه معلومیږي، دا خو به سل کاله دوه سوه کاله پس چې دوه پیړۍ پې وړي بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و، څومره شهرت یې لرلو، یا څومره حقدار و. که داسې ډېر لیکل پې وشي، سیمینارونه پې جوړ شي، غونډې جوړې شي، بیا به خلک هم وپوهېږي. دغه پېژندګلو په راتلونکو خلکو باندې، په معاصرو باندې، ځوانانو باندې، دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغسې نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوی، چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښه شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېری ځوانان که تاسو په فیسبوک یا په نورو ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه، او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي، او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه. د هغه د لوستونکو تیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي، هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپل لمو څخه په د مختلفو ځایونو نه وختنه شوي چې د استاد کتاب ورته ورسوم، یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس، د هغوی عکس العمل هم مثبت و د استاد شاعرۍ په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا دی چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بله خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی، د ځوانو شاعرانو، د زلمکیو شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري، ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړې چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی، او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی، اغسی خلا هم توقع نشی کده، خو په پرتلیز یا نسبی ډول وزخه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لالهاند وي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیر لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی، چې هم یې نوي شعرونه ورزیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تیروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیاتو په لوستو بوخت شو، او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وې په غزل بند کې، او هغه چې استاد له پېښور څخه تر ستنېدو وروسته په کابل کې لیکلې وې نوې چاپ شوې په غزل بند کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتې او ایډیټ مو کړې، کومې غلطۍ او پروفی او کمپیوټری غلطۍ چې په غزل بند کې وې هغه مو ټولې سمې کړې، او د غزل بند یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکړل شوی، ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې پخوا چاپ شوي، چې ډیری یې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوال یې د بیا چاپېدو غوښتونکي دي.
لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، لکه تصویر در تا ولاړ دی تسکین سای وتلی لصورت یاره. په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټی له اوږو ښکته کړ. تسکین مانیروال څوک و، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه یوسف صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کومه چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره به هغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پې ویل به یاد وته، د فارسی د اردو شاعري دغه شان به موسیقي هم چې ده نو د پښتو د فارسی د اردو دا به اورېدله. ما سره به اکثر چې ما نه به چې ته راغلو یا به زه لړم یا به چې ته په لاره کوڅه کې میلاو شو چې ته داسې نوې سندره به اورېدلې وه، نه به ځان سره ډاونلوډ کړو او بیا به ما ته ویله. نو په دغه ژبو باندې ډېر پوهېده، د هغې ادبیاتو سره ډېر زیات آشنا، او بیا د هغې موسیقۍ سره، او په دغه وختونو کې دی یو نظم لیکلی و چې هغه ډېر زیات بیا مشهور شو، هغه د هر سندرغاړي په خوله باندې و چې ښه خوشي سارا وې، زستا وې، ته زما وې، زمونږ بیا له دنیا وې. نو دغه نظم بیا چې دی نو ډېرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویلی شي، او ولس ته نه هغه شان خوند اخلي.
یوسف صاحب، د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډېر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی وو؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی و، ګوچ هغه یو رندو، یو داسې رندو چې باغی و، لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کرے حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشره د ټولنې بعضې تهذیبي منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم پاغ کې چې کوم خدا ترسی وه، پاغ کې چې کوم درویشي وه، خدای سره چې کوم تړونو کومه چې دی نو په یو مخصوص انداز کې تصوف و، نو هغه د هغه په ذات کې و، او د هغه په شاعرۍ که چې موږ وګورو چې شاعري کمه ده، نو یو وجه دا هم ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا ده چې دغه شاعري چې کله موږ لولو، نو موږ ګورو چې دغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامله ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل غنی. هغه څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله، اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه، خو هر چا خپل غنله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دی نو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي، هغه هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دی نو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنې دغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږه زیاته بینا وه، خو دوی سره سره دغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق، مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرې برې دی، یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکې کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوهه سړی، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشقه گفتگو شي چې په لوښي کې سوي هغه ته توی شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند د هغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی و، علت یې تاسې څه بولئ؟ کومه شاعري یې کړې که یې نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وی او حقیقت هم دار چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو دی ډیره زیاته معیاری شاعری کړې ده او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالی نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکونکې ده او دغه شان چې د قافیه تی کوم نظام دی نو دغه به هم ډیر زیات خیال ست اکثر زمونږ ملګری دی دغه د بحر او د وزن هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډیر زیات به خیال ساتلو نو په دې وجه هغه کوم شاعری کړې ده خو ډیره ښه او ډیره کارا او ډیره خوږه شاعری کړې ده او بل دا چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کې خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو لبتلې نه بدلو بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو چې ده لکه موږ ډېر زیات چې ته په منتونو په زور زیاتي باندې په داسې یو دریو څلورو مشاعرو ته به بوتلې او هغه کې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټي وی او د ویډیو د دې سیزونو بیخي هغه شوق نه لره بس ځان له خپل د ملنګ غانه غوند ژوند به تیرو په هغه کې خوشاله د نوم او د نمایش او د دې سیزونو نه بالکل مبرر
یوسف صاحب ارواحات تسکین مانیروال هم غزل لیکله یو هم نظم شاعری ته په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی
د هغه غزل چې نو په ساده پیرای کې یعنی تشبیهات او استعارات په ځای باندې پای کې د جذبې چې کوم لطافت ته او تړمواله دی او تړموالی کې چې کوم بیا شدت ته یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پرکاری وي نو دا سیداغه په شاعری کې دی لکه څنګه چې وای کنه چې ډیر مشهور غزل دی چې یارانه لاړه لاروی سلام ته ورسېدا کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېدا او چې د منونو خاور لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېدا او ګناګار دواړه د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېدا د دې سره سره ځان بار کوم وای وعده نو کړي خو او دا هم وای چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم یعنی تخلیق کړی دی او دا داغه بچی دی داغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلی دي خصوصا پشپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ یې د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیل او د دې د کچ نظم ورته ویل شو او په هغه کې د یو ډېر ښځ نظم ګو استعداد موجود و خداغه خپل میلان او رجحان چې دنو غزل طرف ته او په زما خیال چې په رومان کې د تفکر چې کوم خداغه کلم غل غول دی واځه په ځای لا شعوري توګه باندې نو پای کې شاید یو وجه دا مې چې یو هغه د اردو ادب هم ډیره مطالعه لرله د دنیا د ادبیاتو باندې نظر او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډیر زیات متاثر او دای دیوانونو تل داسې لکه سم زبانی یاد او ای سره ډیر روحاني عقیدت بنیادی طور سره هغه لوی تخلیق کار او چې په کوم ژانر کې هم اظهار کړی دی نو هغه ډیر زیات ښه کړی دی او دا سیده چې په کې ډیر ساهو فنکار دغه پسینه کې موجود و
مانیروال صاحب تاسو د یوسف صاحب خبرې واوریدې خو کتا سی راته وایي چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼي کده نظم
بالکل بده کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر نزدې ټول غزلونه لیکلي دي داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي سندریم پکې داسې لیکلي دي خو مجموعي توګه باندې مونږه تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو او د دې ترڅنګ چې کله کله پکې د خله خوند د بدلولو لپاره نظمونه هم لیکلي دي داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي سندرې پکې هم لیکلي دي هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي نو بنیادی طور مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو
مننه یوسف صاحب تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي که د همدې شعرونو په اړه راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی دی او خصوصا میرمنو نو داسې دغه د لند بهر په غزلو کې چکم دی نو اک خپل موضوع خو ما رومان دی ما تاسو ته وی چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی ښایست او د دې سره سره د فکری حواله باندې سوالونه راوچتول د کائناتی ته کون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه پکې هم لګ لخکاری او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کې.
مننه مانیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه وکړه، خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو ستابیانې ولیده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل، هغوی کورنۍ چې هم د علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي، داسې شاعره دي خو پکې نشته ری، خو داره چې په دې خبرو پوهېږي که نه. بیا داره چې کوم ملګري دي لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو زه شوم، بس مونږ سره یو ځای اوسو، یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي، محلې دي، که خیر بالکل دکه چې کوم ناچاپه آثار دي نو هغه به راغونډو او هغې له یو ترتیب ورکوو، هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابي بڼه که خیری ورسوو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواښاد تسکین مانیروال خاورو ته وسپارل شو، تاسې په قبر وینا وکړه، د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کومې خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښود نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا مونږ دې خاوره کې مونږ مینه دفن کړه، په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه، په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړ، په دې کې مونږ جرأت دفن کړ، او دا خاوره چې دا نو دې کې کتابخانه مونږ کېښود، د خپل کلاسیک یو حافظ هم کېښود پکې. بیا ما دا وویل چې یاره د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځلې آکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تچا د دور جاہلیت د یو شاعر داسې شعر واورو چې پای کې د محنت په عظمت باندې خبره شو وا. نو سرکار دو عالم دا خای زهر ک چې کاش چې دغه شاعر سره زم ملاو شم. نو ما دا وی چې کچری نبی علیہ السلام په روحانی توګه خو ژوندې دي، خو کچری هغه په جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندې وي، او دا د شپونکی باندې چې کم نظم لیکلی دی تسکین مانیروال، او پای کې چې د شپونکی کم عظمت او صداقت او داغ تړیا او داغ زیار چې دی پای کې څنګه پاکستان داس کې راخکلی دی، کم نقشه بلکې په لفظونو کې چې کم تصویر جوړ کړی دی، نو ما شاید چې آکا دا خواهش ظاهر کړی چې زه تسکین مانیروال سره ملاویږم، خو ما داسې ممکن نه ده. نو تسکین مانیروال د هغه غېږ له لاړو، د آکا غېږ له لاړو، ځکه چې هغه سره هغه ډېره غیر معمولي مینه کوله. په تسکین کې چې کوم دن نه تصوف او توحید او خدا ترسی وه، نو ما هغه هم مونږ ته معلومه وه. ما دا وویل چې یاره تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو، صداقت سره ولاړو، په هغه کې به انساني خامۍ هم وي، په انسانانو کې خامۍ وي، خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو مونږ له ستایل هم پکار دي، او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو لپاره یو مثال هم موجود دی، د مینې محبت د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون. نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې، او اخیر کې مې دغه شعر وویل چې یاره د هغه د ساحورو د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچری شیخ ته معلوم شوی وي، نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلی وو چې تر دامنی پہ شیخ ہماری نه جائیو، دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں.
اب عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسو یې مجبور کړی چې راویژ باړئ؟
مننه هیواد صاحب، ټول اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت تر امان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپله لمن کې راخیستې دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه و. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. په 1903 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن، د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر سول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي، د علامه حبیبي دوهم زوی، هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسې چې څنګه یادښتونه وه همهغسې چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي، هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایه چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست، یا که په لنډو کې موږ داسې تعریف کړو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم سره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو افغان سیاستوالو سره سوي دي، یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکیلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه برخې راخیستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بېلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی، د کتاب په لومړیو صفو کې دا کې یوازې هغه شان راخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوي دي، هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو ترمنځ سوي دي. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوي دي.
مننه مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویلولي او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکراریږي، همهغه سیاسي برخلیک تکراریږي. که یو څوک، یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکیلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکراریږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکو ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې خوانځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې خوانځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړګیا ته پوهېږې، مودکیږي نړېدلې مې د هیلو دنګ پروجونه، خاورې مې دي کل امیدونه، مستانه احساس مې شنل خوړه شوی، هدیره یم دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي حیران چلستر گوری گلابی شندو می تور پترینی ولی شوم دمونی ریڑ پانا دلمونی سپین پاولی می زنگ وحلی ترو اوخ کو می تطر را شڑا ولی مروندو که می پنگڑی دی گنگی شوی دنغمو مهین غار چاره بلی سندر بو ولی مرغکی دی پوری شوی ما شمانی ترانه ور وجلی تو بخدای مسلمانو چه کافر کانه کڑی دروازه دخون سیو دی تڑلی د جنت بسپین لاری تو زخون دی کرلی خوزن پریگدم چه بیاده خوزن پریگدم چه بیاده پتیارو که شمو رکا یاد جهل یاد جبر پو وهمو که شمو رکا کاغذی وی کچڑی وی کدو زخوی کلمبی وی در رنا زان رسوما زما عشق مقدسا ستر تا زان رسوما تا باور را بانده وکڑا تا باور را بانده وکڑا او تاو دلا سن را کڑا یو او رز بمن ری گوتی رنا در تڑالی کڑی یو او رز بمن ری گوتی رنا در تڑالی کڑی دا لمن د مریم بمی ایسا در تڑالی کڑی دا لمن د مریم بمی ایسا در تڑالی کڑی